په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدل سي. یاکشن بده د چنګاښ سرطان درېمه د جون میاشتې درويشتمه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپېته بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي شپېته بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کومو هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت خبرداري ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کور بچی له دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندې دی. د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې داونه سوی چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزی او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالی روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمکسیمه کې پر ډیوران کرشه د آزاد تګ راتک او سوداګري په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ډېری اسماعیل خان بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو مخالک لنا امنه یو شکایت کوي. دروختیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي څو د دې پوینه با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم گیبریسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي دای په بي صبري سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګې په لار دی. د شغلی گیبریسوس پوینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل سویو د خوشي کېدو سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یرغمل سویو شمیر شي 500 تر کم سوی وي. خو رسمي ویل کېږي چې 130 کسان لا هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو لخوا یرغمل وي. د وای نت په نوم خبری وی پانی د مظاهره د تنظیمونکو په حواله راپور ورکړی چې شاوخوا 150,000 کسانو د نتانیاهو د حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې و. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته توغول سو. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 930 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیز سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. د اروپا د ملتونو جام د سژنیو سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې ګرجستان او چک جمهوریت مخامخ شول چې لوبه مساوي سوه. په بله لوبه کې پرتګال د ترکیې په وړاندې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او پرتګال په اف ګروپ کې د شپږو امتیازونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. ترکیه د دریو امتیازونو په لرلو سره په دریم کتار کې راغله، خو چک جمهوریت او ګرجستان هر یو د یوه امتیاز په لرلو سره په دریم او څلورم کتار کې دي. په ای ګروپ کې په دریمه مسابقه کې بلجیم 2-0 په وړاندې رومانیا ته ماتې ورکړه. په دې ګروپ کې ټول ټیمونه 3-3 امتیازونه لري، خو رومانیا لومړی، بلجیم دویم، سلواکیا دریم او اوکراین څلورم کتار کې دي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال په څو شیبو کې د خبرونې په جریان کې درکوو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په دې خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر روانو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع مطرح کړي.
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځورېږي.
په ننګرهار کې وځوان سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر کړي. پرزمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې حال هم درکوو. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو. د خبرونې د راپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پراتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15مه غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13مه پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به په راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پروانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. اغلی بینټ په خپل راپور کې تر ډیره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلې جمهوري نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې یادونه پکې شوې وه. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانو غونډو کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولۍ مستشار محب الله طیب بیګازه د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدماتو ته د لاسرسی حق، د بیان د آزادی موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځوریږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تېره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړې. طالبان وایي دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو نجونې او ښځې او په هېواد کې دننه او بهره د ښځو د حقونو فعالانه او فعالان ټینګار کوي چې افغان نجونې او ښځې باید د نورو اسلامي هېوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقونه ولري. ټاکل شوې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي، خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استازي او مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استازي هم حاضر وي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 د بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوست ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو تر څنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یوه دوره یې د هلکانو او بله هغه یې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه سې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم، دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کون کینجونې وایي
وکاله مخکې زما پلاز زما شېشته وای دا تازه ډیره زورې د موس دینی زده کړم کولای شم او سری زده کړم زوار ما چیند کې ډاکټر شپلار مې غریب او درس وسم نه او درس وسم نه لرله اوس د کلی جنکو سره درس وایم سخت خوشاله یم. زه هڅه هر اعظم موږ خپل تاسو وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه وایم چې کتابچې محترم مختلفې کلمونه مختلفې
د سیمې اوسیدونکو خوښ دي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لری پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
سیمو طرز العمل کې د ریاست معرف تدیر شي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استازۍ یو څه نفقه به دی خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول، خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي یې له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
اوسم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 لدی کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې پچا یا تاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان په شپاړسو اوورونو کې 143 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر اوسه پورې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز نیمه نیمه فلیزې وهلې دي. رحمان الله ګربز د شپېتو منډو په کولو سره وسوځېد. افغانستان چې د دې پړاو لومړۍ لوبه هند ته بایللې ده باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګله دېش څخه لومړۍ لوبه ګټلې اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی. افغانستان او بنګله دېش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روانې سیشن به پورز له بنګله دېش سره وي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمې یو بهرنی مسله. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي دي. بلخو د خارکیف شاروال ویلي چې پرون پر دې شار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویف ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دی چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنیو حملو کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 1.5 کیلومتره کې پروت دی پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دی ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملې کړي چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بی پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژي تاسیسات په نښه کړي او تر ډېره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولینسک ښارونو کې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوځ د جمعې په ورځ وویل د اوږده واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان مدافع وکیل او په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړي حسین حیدری لګوړ سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ د 2023 میلادي کال جایزه وګټله.
له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د نړیوال څارونکو بنسټ 2040 کال جایزه افغان مدافع وکیل او په جلا وطنۍ کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې غړي حسین حیدری ته ورکړل سو. حسین حیدری د سزا او جرم پیژندنې برخه کې ماسټری کړې ده. دای چې لنګدی یو کال راهیسې په اسپانیا کې اوسېږي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مخکې په افغانستان کې د سقوط تر وخته مدافع وکیل وم. له سقوط وروسته زندان او بیا له زندانه تر خوشې کېدو وروسته اسپانیا ته انتقال شوم.
حسین حیدری د دې جایزې له ترلاسه کولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا جایزه د افغانستان د بشري حقونو فعالانو، سیاسي بندیانو، ښځو او نجونو ته ډالۍ کوي. خو دا جایزه ولې حسین حیدری ته ورکړل سوې؟ نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په اسپانیا کې له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو له نړیوال څارونکو بنسټ سره همکاري درلوده او په دې موده کې په کاري برخه کې څیړنیز او مستند راپورونه جوړ کړي دي.
جایزه را برای مدادن فعالیت های قبلی و فعالیت های فعلی
هم دیدی جایزی دراکی دلیل در بشری حقونو پو برخه که زما در پخوانوی و وسنوی فعالیتونو او همدارنگا در وکالت برخی
د بیا حسین حیدری د لسګونو هغو افغان مدافع وکیلانو له ډلې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد پرېښودو ته اړ سوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه لغوه کړه. له ګواښونو سره مخ د مدافع وکیلانو نړیوال څارونکی بنسټ چې مرکزی دفتر په فرانسا کې دی یو نړیوال بنسټ دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د مدافع وکیلانو له 40 ټولنو جوړ سوی او د مدافع وکیلانو د بنسټونو د خپلواکۍ او له ګواښونو سره مخ مدافع وکیلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عام ول زورول شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک غزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څنګه غدا هغه ته غدا دا چې وا حمله به وشي چای نه ته وای چې نیانو ته چې تاسو ته خطر ده مونږ ته ډالر راکړي د سکیورټي په نام باندې پیسې اخلي نو ته په کو سره نور سړی ان په ورته شي راشي ولې دا ډوډۍ ورکړي دا خو سړیا او ډوډۍ کې هلمند ته نه پښه وړي او تاسو په ډیورن تار دې فراوان اورته دی وخت تا هغه نن خلکو ته خندل کړي
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کوله او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تاوینا که دا غرزنگ و بلمخ کش او دا پاکستان دا پارلیمان پا خوانه استاز علی وزیر و ویل چه دا اولز دا تحفظ زماوری در ریاست پر غاره ده. خود دلتا پا هدفی وجنو که ککر و خلکو تا تحفظ حاصل ده. نوموړی پا علماء کرامو هم غگ وکر چه دا امن لپاره مبارزه که ورسر شریک غگ پورته کری. جلسه تا دا غرزنگ و بلمخ کش تا جوالی افریدی خپلاوینا که و ویل چه دا پختانو سیمه لقدرتی وسایل و دکی دی. خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نامنۍ سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنګ کې ځورول کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نه ښودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز دغلته امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نامبارزه کړي، په خپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټي په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتي تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل سوې او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پیدا سویم دولت ته غواړم چې موږ سره ور مرسته وکړي. ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس څه نه لري، دا ما کار دي نم ځکه لري نه شي لري. په افغانستان کې یو ورته کرایه په سر کرایه سره مت نیول یو ورته کرایه په سر کې علي.
ما نوم فضل الرحمن حضرت صاحب. پاکستان کې څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایه ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېږي په هېڅ رقم. پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسې ښکتکار ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ دې پاته دی.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون سوی. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوو میاشتو زنداني کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
شوینه له ماته ول ور کارت راکه، ما خپل کارت را مازما د ماجر کارت دی واره ول چې ساده کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په پنځه سر ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم، ول نه غسنه تانه ته بوتل تانه کې شپږ په تانه کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلويش په هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما بارډر پاس کو زه ورځم بار به زه خپل کور بزم ول نه هغه سینه کې جزاته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتک زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچني اختر راځي څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښه وا خواته د سرخاب د کیمپس خډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم. مرته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلوده ده، دوکانونه هم درلوده ده. هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کوم خلک چې دي، د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک مل دي، مړ په ټوپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځي څخه رابار کړو باغونه هم راسه وګرځول. حتی جایدادونه وو، کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو، دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 60 بهرني وګړي بندیان دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی، ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورنډ کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفې وژنې بولي، پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرایل په نورو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. دوی یو ور بیا د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له توندلارې ډلې د پاتې یرغمل شویو د خوشي کېدو سبب سي. د فرانسې او چین ګډه فضايي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یو کمساري نمونه ګڼل کیږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ د توغوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالۍ او سیالان. په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته وروستۍ سیالي وبایلله، خو شنن کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپوهونکي ناکام بولي. په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ. د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خپرو. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ چارو شنونکی فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. لدې کوو چې د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله، چیرته او له چا سره دي. د روان شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د برج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپله دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یاد سیالی با د کینګستن په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او آسترالیا یوازې یو ځل په شل اوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په آسترالیا کې آسترالیا ګټلې وه. په روان شل اوریز نړیوال جام کې بیا آسترالیا تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یوه سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگله دېش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده. یاد سیالي به هم په کینګستاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 28مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 18مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اوورونو کې 213 منډې وکړې، 5 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغرا جانسن 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په 2 اوورونو کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد ککم وکټ وانخسته، خو په 4 اوورونو کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 8 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډې سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 16.2 اوورونو کې په 114 منډو وسوځېده. او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او اکیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس تر صدا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله، نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله، نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلینډ او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2 مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلینډ خپلو کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالۍ ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې پرېښېدل چې سکاټلند به وکړای شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.11 ته ورسېد، او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړای شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او PNG یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلند او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلند سره و چې نیوزیلند لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه یې هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو 3 سیالیو کې بل پړاو ته د رسیدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم 3 سیالۍ په سر کې ګټلې وي او وروستۍ له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلند لوبډلې او ځایوي دا سې بریښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي. خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېرې سخت سیالی تر سره کړی خو ټولې وګټلی او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلند هغه لوبډلې وې چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، استرالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بل سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له استرالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بل سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د استرالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقي مخکې ده. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې ده چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ له لوبغالو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر بیاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمني، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالي کړې ده چې جرمني او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسترییا سره سیالي ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکراین سیالي وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالي وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالي ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالي ګټلې دي. په روانې او راتلونکو اونۍ کې به مهم سیالي د ګرجستان او البانی، جرمني، هنګري، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکراین، پولند، آسترییا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړي مرکې ته. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکي فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو وار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل اوریز نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دوو لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. نو شاید دا هم ولا چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټی ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه یې لوبه وکتله چې واقعي دوی پکې کوم کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تېره لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږې ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپ اچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بېرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلند او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلند خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدی شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالند ترمنځ د سریلانکا اول چې توپ اچونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بېرته هالنډ هغه پوره نس وکړی، د 30 منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنسونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ وو او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو څخه پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ویسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله سي، یعنی په مخکیني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده، نو شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده، او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکیني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله، هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکیني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دین یو کې کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي خنه زليږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسو لاند د دوی څوګي ادوی او همدغه سیده
افغانستان لوبډلې د کچېته منګو تاسو ګورو ماشاالله ډېر برخي پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمنان په فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څخه اوټ شو، خو په ټوله کې د موږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د موږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران دی موږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. موږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکران دې مسلو ته اشاره شوې ده. موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. تو فکر کوم چې فام خو د سیم نه داسې بالکل نشته، ځکه چې ته اوس کالی کې پرفارمنس کړی دی. خوشتی پیسې حالی کې مثلا موږ ولیس کریم جنت سریز وکړله، نجیب زدران هم څکې د فام وښودلې، نبی مثلا د دې نه مخکې د ایرلنډ په سیریز کې ښه پرفارم کړي، آی پی ایل یې ووهه. هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی شي. ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ کې په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو انشاءالله هیله ده. خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې، په میډل آرډر کې او لو آرډر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده. مخکې لوبډلې دي، موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو. نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا چې لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي.
که د یوې لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپوهونکو وي، هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري.
دا خو واضحه خبره ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او ښې لاسته راوړنې ولرئ، نو تاسو یوولس کسیزه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ورپه غاړه ده هغه پوره کړي. داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي، بیا هم اخري پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتې کېږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. موږ د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران یو سل څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هغې سه وروسته کار د مونږ پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي، هغوی باید نورې ډېرې منډې کړی ولی. متاسفانه د یو سل څلور پنځوسو څخه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه له لاسه ورکړه، موږ صرف نور دیرش نهه ویشت منډې ور اضافه کړلې. چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي، او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده هغه همدغه د پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي. اکثر دای چې لس منډې کمې او لس منډې پورته، دا ته نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده. په دې معنی چې آیا تا کافي منډې کړي دي چې ته مخالف لوبډله رانیولی شي، او یا نه بس ته دومره منډې دې ونه شوې کړلی چې ته مخالف لوبډله ونیولی شي. او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلی دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې دوه سوه نه پورته منډې کړي یا دوه سوه نه کمې منډې کړي، یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا یو نیم سلو نه کمې منډې کړي، نو بالکل د پیل دوه توپوهونکي مهمه دي. خو ورسره ټول توپوهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي.
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي؟ ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یوه هیرونکې تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخته رانوړي ځان سره هیرئ کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله، او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ، او متاسفانه ویسټ انډیز پکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. دیمونگا پو غیلو با که سنات مضبط رخونه هم ول دیمونگا فیلدنگ یا دکر ساتن خوا دی عظمت الله عمرزی دایرکت رو نیکلاس پولان اوت که سلیز دپری نخده او همدار است که چونه مونی ول نجیب زدران دی گلبدین پو بالنگ بانده دیر یا خوله که چونه خوب و سره و سره دا هم واسی مونگا سنات دسی کم انرژی خاری دلو خودی تمام اخی همیشه را بکرده سی دیل پارا که لوب بانده دومر دار و مدار تی مخینی پڑاو دی مونگا دی تگ نو شاید هم لوب غالو داله دا آسان نیوله ولا هیله ده انشالله سی دیر شدت سره و انتنسیتی سره مونگا مخینه و سیاله یو که دی نور و سیاله پا لوب دال پا مقابل که ولو بیگو انشالله مخینی پڑاو ترار شو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شل اوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو ده افغانستان په دې باندې پوهیږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. دی نړۍ په کچه باندې پیژندل سوي ستوري د افغانستان یو ولس کسیزه لوبډله کې لوبیږي. نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی په تیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر وپېژندل سو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر دسې لوبیږي. فضل فاروقي همدغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم هیڅ بچوونکی لوبغاړی دسې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل شوله. همداراز بنګلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا اوټ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا د افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړی شول او وکټې ځینې واخیستلې شوې. همداراز استرالیا چې د استرالیا خو پیاوړي لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ وهونکي یې موږ اوټ کړی شو ټرافیس هټ په ځانګړي توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک اوټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ اوټ کړ. نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو په تلاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغالو کې دي، که تاسې معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغالو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، دي موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده. برج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغالی ده، باونډرۍ لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا داسې که چېرته تاسو وګورئ، په هغې کې ټورنمنټ منډې استرالیا کړي دي، بس او یو منډې وکړلې، او ویسټ انډیز اوبه کوي د انګلینډ لوبډلې د شپږ دېرشو منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکورپورټ پرېشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالي وګورئ، چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالي کې د استرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې، او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم دهن په کنډیشنز کې سپین سره مرستی او اکثر بعد شمال یی سے هغه کنډیشنز کوم لوب دلا خپل ګټه باندې وکړولای شي کولای شي لوب وګټي. نو دواړه لوبغالی چې افغانستان پکې لوب کوي ان شاء الله سے بالنگ کی مرسته ورسره ای دی ویسٹ انڈیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سے هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد سی خو چې موږ ویسٹ انڈیز ته لوبه وبایلله متاسفانه. نور لوبغالی ما ته فکر کوم د سیفکاری سے دواړو توپهنو او توپ اچونو لپاره به مساعد دي.
پا ورزش کولو ل نشئی مواد ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبول میدان ولیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي رادیو سلرو.